اړه راپور لرو چې افغان حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کابل امنیه قمندان داود امین د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د 101 نمبر اسمایي زون له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نهمې ناحیې په اړوند سیمه هوتخیلو کې یو کور تلاشي او اویا کیلوګرامه تریاکي ونیول.
در ساحه بازار هوتخیل
د هوتخیلو د بازار په سیمه کې اویا کیلوګرامه تریاک له یو تن تورن او یو کلاشنکوب سره نیول سوی دي. مخ کولای سو چې د دې کسانو په نیولو سره لوی مافیایي ډلې ته ځانونه ورسوي.
د کابل پولیسو په وروستیو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر وړاندې عملیات ډیر کړي او تر دې مهاله یې پلسګونو کسان نیولي دي. دوبۍ ته د 400 د قاچاقو پر مهال یو تن ونیول شو. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې 115 ګرامه چرسی د لډو په نوم ګیم په تختو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د هوایي ډګر له لارې دوبۍ ته یوسي. په دې وروستیو اونیو کې قاچاق کوونکي ډیره هڅه کوي نشه یي مواد د هوایي ډګرونو له لارې له هیواده بهر قاچاق کړي چې تر اوسه یې په لسګونه کسان نیول شوي دي. د روان کال په وروستیو میاشتو کې په غزنی ولایت کې د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د غزنی ولایت امنیه قمندان فرید مشال د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو یو دیرش قاچاق کوونکي نیولي او له دوی سره یې سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیولي چې د هیواد له جنوب څخه یې مرکز ته قاچاق کول. ښاغلی مشال له خلکو غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ ټول اوزو مربوطه اوزو ته ګډ یو دغه پرسونل د مدیریت مالي خادر فلان جوړ کړی دی. ستاسو د لارې سم په ټولو د غزنی پر شریف ولسو باندې ځخ کو چې هر ځای پروشنده د مواد مخادر ویني نږدې ترين پولیس ته خبر ورکړي او موږ هم کشف فعالیتونه په دیار کې شروع دي او ان شاء الله موږ به د غزنی صدا بد بوټي د مردار په دیدات به دا موږ کوو.
خغلی مشل زیاتوی چې په دې ورستوي کلونو کې په غزنی کې د کوکنارو کښت صفر شوی وو، خو سا کال بیا د اجرستان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې ده کوکنار کرل شوی دی. په هرات ولایت کې 15 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د چهار شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د هرات او فراه ولایتونو دوه اوسیدونکي چې له څه مودې راهیسې په هرات ښار کې نشه یي مواد خرڅول د دوشنبې په ورځ له 230 کیلوګرامو 400 سره ونیول شول. په دوه نورو پیښو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو درې نور کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نشه یي مواد د پرچون په ډول په هرات ښار او انجیل ولسوالۍ کې خرڅ کړي. دغه ډول له دوی سره په مجموع کې 20 کیلوګرامه چرس او هیروین هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اړوندو محکمو 13 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او له یو څخه تر لسو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 13 کسان چې د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقو په 13 قضیو کې نیول شوي، بل د دوسیو تر بشپړ کېدو وروسته د محکمې په علني غونډو کې له یو څخه تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. خغلی موحد وایي چې په تیره اونۍ کې امنیتي ادارو په 11 ولایتونو کې 10 قاچاق کوونکي د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شي، په دوی کې دوی ښځې او یو ایرانی هم شامل دی. لودي سره 14 کیلوګرامه هیروین، 8 کیلوګرامه تریاک، 1.6 کیلوګرامه چرس، 10 ټابلیټکا ګولۍ او 14 کیلوګرامه شیشه هم نیول شوې ده.
مسکا هوتک وچې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمتو کړی دي. د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت سږ کال د کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی.
کمکاری مسئولین
لنشه ای موادو سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بیغوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لار هواره کړې ده.
په بغلان ولایت کې سږ کال د کوکنارو کښت کم شوی دی.
نسبت به پارسال
دا تیر کال په پرتل سکل سره لدی چې د کوکنارو کښت مولمنځ نه دی وړای، بیا هم په ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوی وو.
دا چې تر درملنې وروسته د معتاد کورنۍ کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
زموږ په ټولنه کې معتادین له تداوي وروسته په ډېرو بدو نومونو یادیږي. د دغسې القابو اورېدل خپله د معتاد روحیه ډېره خرابوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په روان میلادي کال کې په مجموعي ډول تر 3 لک هکتاره ډېرو مځکو کې کوکنار کله سوي چې حکومت یوازې له 500 څخه تر 600 هکتارو مځکو کوکنار اړولی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل لومړنۍ لاسته راغلي شمیرې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې 3 لک 80 زره هکتار مځکو کې کوکنار کله سوي، او دوی غوښته چې له دې کوکنارو څخه لږ تر لږه په سلو کې 15 یې واړوي، خو د ناامنۍ او همغږۍ د نشتوالي له امله خپل دې هدف ته ونه رسېدل. په ولسي جرګه کې د نشي موادو پر ضد مبارزې کمیسیون یو غړی وایي چې د ناامنۍ تر څنګ د جدي موقف او عملي پلان نشتوالي هم د نشي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت چیړنو لمړنۍ شمیرې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په 328 زره هکټار ځمکو کې کوکنار کرل سوي، او بزګرو د ډیری ځمکو تریاک هم ټول کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې ډیری کوکنار د کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، بلخ، بدخشان، فراه، فاریاب، بادغیس، سمنګان، بغلان او هرات ولایتونو په ناامنه سیمو کې کرل سوي دي. کاغل احمدي وایي چې په دې سیمو کې ناامني د کوکنارو د کښت اړولو مخه نیولې ده. خدا چې په جنو امن سیمو کې هم کوکنار نه دی اړول سوي، په دې اړه ښاغلی احمدي وایي
په 2013 کال کې په 328 زره هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. موږ باید له 2% تر 15% پورې د کوکنارو کښت اړولی وای، خو خپل دې هدف ته ونه رسیدو. په دې 2 ولایتونو کې له 50 څخه تر 600 هکتارو پورې ځمکې له کوکنارو څخه پاکې شوې دي. په 390 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې ناامنه دي. په کومو سیمو کې چې امن دی هلته بیا د مربوطه ادارو ترمنځ همغږي نشته.
ښاغلی احمدي زیاتوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د ناامنۍ له خاطره د کوکنارو اړولو کلنی پلان سم نه دی عملي سوی، او موږ خپل ټاکلي هدف ته نه یو رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په کندهار کې بزګران د کوکنارو له کښت سره لیوالتیا نه لري، خو د شمالي ولایتونو مسؤلین بیا په خپلو سیمو کې د کوکنارو د زیاتوالي خبره کوي. غور هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سږ کال ډېر کوکنار پکې کرل سوي دي. د غور ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین نه دی سوی. د ولسي جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون یو غړی چمنشاه اعتمادي وایي چې د ناامنۍ تر څنګ د جدي موقف او عملي پلان نشتوالی هم د نشي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده.
همکاري
مسؤلین لنشي مواد سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بیغوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. لبدمرغه چې په وروستیو کلونو کې لنشي مواد سره د مبارزې په برخه کې داسې ستراتیژیک او د عملي کېدو وړ پلان نشته. اوس چې نشي مواد ډیر شوي او د مبارزې د برخي چارواکي ناامني پلمه کوي، دا سم دلایل نه دي، بلکې دا عذر تر ګنا بدتر دی.
لنشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د افغانستان امنیتي ځواکونو له لومړیتوبونو څخه د نشي موادو د مبارزې وتل د کوکنارو د کښت او تولید د زیاتوالي لامل بولي، او له امنیت شورا څخه غواړي چې لنشي موادو سره مبارزې ته د تروریزم سره د مبارزې د پلان په سر کې ځای ورکړي. دغه ډول ښاغلی اعتمادي وړاندیز کوي چې امنیتي ځواکونه او نشي موادو ته ځانګړي سوي ظرفیتونه باید په نورو برخو کې ونه لګول سي، ځکه چې لنشي موادو سره مبارزه د طالبانو او تروریستانو مالی سرچینه وچوي.
محمد ایاز تنک په دې اړه راپور اورو چې سږکال د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت د کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسېدلی. اوس بغلان ته ځو، او بیا هم د کوکنارو د کښت په اړه خبرې کوو. د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تاریاکو پر خلاف مذهبي تبلیغات، د تاریاکو د بیې ټیټوالی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو په کښت کې کموالی راسي. د د دې ولایت بزګران وایي چې که دولت زراعت ته پام وکړي او خلک بدیل کښت وهڅوي نو په دې ولایت کې به د کوکنارو کښت راکم سي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي وایي چې د دې ولایت خلک د کوکنارو له کښت څخه خواتور شوي دي. بزګران وایي چې که دولت له دوی سره د حلال کښت په برخه کې مرسته وکړي نو بزګران به هیڅکله هم کوکنار ونه کړي. ښاغلی اندرابي بزګرانو ته عامه پوهاوی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د کوکنارو کښت د کموالي سبب ګڼي.
دا تیر کال په پرتله سا کال سره له دې چې د کوکنارو کښت مو له منځه نه دی وړی، بیا هم په ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي وو. د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کمښت او په دې برخه کې له ستونزو سره مخ کېدل هغه دلیلونه دي چې سا کال د تیر کال په پرتله په بغلان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی راغلی.
دغه راز د هغو ولسوالیو بزګران چې پخوا به یې تریاک او بنګ کرل، اوس د نشه یي موادو له کښت څخه ناهیلي شوي او وایي چې نور په خپله خوښه تریاک نه کوي. خو پښتنه دا ده چې بزګران ولې کوکنار کوي؟ د بغلان ولایت د پل حصار ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام سرور په دې اړه د بیلابیلو دلیلونو یادونه کوي.
کیلو یې په 10,000 ته راکښته شول، 10,500 شول، خو بلاخره اوس یې کیلو په 1,000 افغانۍ ده. په 1,000 افغانۍ هم څوک نه اخلي، په یله کې نه پوهېږم. خو اوس خلک خپله پښیمانه دي. ملایان وایي چې د کوکنارو په کښت سره ځمکه 10 کاله د الله له ذکر څخه پاتې کیږي، ایمان او عقیدې ته مو زیان لري، روژه او لمونځ مو نه کیږي.
بزګران وایي چې که دولت دوی ته سړی خونی جوړي او دوی بدیل کښته وهڅوي، ښایي په څو راتلونکو کلونو کې هیڅوک هم کوکنار ونه کړي.
د اندراب خلک ټول باغونه او زراعتي ځمکې لري، خو د دې ولایت پر میوو، پیازو او پټاټو باندې پانګونه نه ده سوې او سړی خونی هم نه دي ورته جوړې سوې تر څو د بزګرانو حاصلات په سمه توګه خوندي او بیا خرڅ کړای شي. باید دولت پر دې برخې پانګونه کړې وای تر څو د ځمکوالو پام د میوې باغونو ته واوړي او د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
د بغلان ولایت د زراعت رئیس عبدالوهاب خیرزاده وایي چې د بزګرانو د هڅونې لپاره ګڼ پروګرامونه په پام کې لرو تر څو دوی د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
په مجموع کې زموږ ټول فعالیتونه د کوکنارو د کښت لپاره ښه بدیل دی چې دا مهال د بیلابیلو ولسوالیو په شلو ټوټو ځمکو کې په امتحاني ډول زعفران کرل شوي چې دا خپله یو ښه بدیل دی او دې ته ورته لکه سږ کال د سري او اصلاح شویو تخمونو ویش. دغه راز مو د بزګرانو لپاره د سړو خونو وړاندیز هم کړی دی تر څو وکولی شو چې د دوی محصولات ورکې وساتو.
بغلان په شمال ختیځو ولایتونو کې د تریاکو د تولید په سر کې راځي او د معتادینو شمیرې هم په دې وروستیو کې له نږدې 2,000 څخه 10,000 ته اوچت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان ولایت کې له 4 کالو راهیسې د کوکنارو د کښت پر خلاف اقدام نه دی شوی. له همدې امله د کوکنارو د کښت کچه له 160 هکتارو ځمکې څخه 1,200 هکتارو ته لوړه شوې ده.
مسکا هوتکو چې په بغلان کې د تریاکو د کښت په اړه راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0998 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1200 منځنۍ سپو خبريږي. اوس تر درملنې وروسته د معتادینو د کورنیو پر مسؤلیتونو خبرې کوو. څېړنو ښولې چې ځینې معتادین تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې که کورنۍ د دې ډول خلکو په اړه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، نو تداوي سوي معتادین بیرته په نشو نه اخته کیږي. دا چې کورنۍ د تداوي سوي معتادینو په اړه کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو تر درملنې وروسته هغوی ته پاملرنه څومره ضروري ده.
دی احتیاط دی ناروغی په تعریف کې هم دا ویل کېږي چې احتیاط یو ټولنیزه ناروغي ده. اکثره معتادین په لومړي سر کې ډېرې کورنۍ ستونزې لري. په دې اساس د تداوی و ډېر اصلي برخه د هغو د کورنیو په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. که داسې ووایو چې د احتیاط په تداوي کې د کورنۍ ونډه د احتیاط د تداوي د ملا د تیر حیثیت لري هم نو مبالغه به نه وي، ځکه معتادین په فعاله درملنه کې د یوې محدودې مودې لپاره تداوي ترلاسه کوي، خو له هغه وروسته کله دوی د رغېدنې په لور ځي او د دوی د کورنیو ونډه پکې ډېره اساسي ده. که چېرته کورنۍ ملاتړ ونه کړي ډېر احتمال دا لري چې هغه تداوي ناکامه شي.
کورنۍ باید کوم ټکي په پام کې ونیسي چې معتاد غړی یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
کورنۍ په دریو مراحلو کې د تداوي په برخه کې مسؤلیت لري. اول کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. که چیرته کورنۍ په مناسب شکل معتاد سره کار وکړي، هغه دې ته حاضر کړي، تداوي پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت ده. په دوهمه مرحله کې د فعال تداوي په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکي ژوند لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په درېمه مرحله کې له تداوي وروسته مرحله ده چې هغه ډیره حساسه ده، او اکثره د مخدره موادو کاروونکي په دغه مرحله کې بیرته د ناهیلۍ له امله د مخدره توکو استعمال ته مخه کوي. که چیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل معتاد غړي سره کار وکړي، د هغه د رغېدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوی به ډیره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعماله وژغورل شي. زموږ په ټولنه کې معتادین له تداوي وروسته په ډیرو بدو نومونو یادیږي، په دوی باندې اعتماد نه کېږي، پیغور ورکول کېږي، د دغسې القاب اورېدل خپله د معتاد روحیه ډیره خرابوي. د بیا اخته کېدو لپاره یو غټ دلیل همدا بلل کېږي. نو په کار ده چې ټولې کورنۍ هغه ته د یو تداوي سوي ناروغ په سترګه وګوري، نه د یو ګناهګار په سترګه. شک قرباندې کول او بې اعتمادي او بې احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته د مخ کولو یو ډیر غټ دلیل ده. او د دې ترڅنګ کېدای شي دغه کسان په کورنۍ کې ډیر زر په قهر شي، نو د کورنۍ د غړو ګډ کار له دې سره ډیر مهم دی. هر کورنۍ چې کوم معتاد غړی لري، دوی ته په کار ده چې تر هر څه مخکې د احتیاط د مرض په رابطه خپل معلومات لوړ کړي. که چیرته دوی معلومات پیدا کړي، نو دوی به پوه شي چې ډیر دغه کارونه چې یو معتاد غړی یې کوي، هغه د دوی په دماغ کې دغسې تغییرات راځي چې هغه د دوی له کنټرول او ارادې بهر دي. نو په دې مرحله کې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري.
د کورنیو په مسولیتونو کې یو هم د معتاد څارنه ده. که په دې اړه معلومات راکړي چې یو کورنۍ خپل معتاد غړی څنګه وڅاري؟
معتاد باید په دې شکل سره ونه څارل شي چې هغه فکر وکړي چې په ما اعتماد موجود نه ده، ځکه د شک فضا رامنځته کول د تداوي د ناکامۍ او د بیا اخته کېدو یو مهم علت ده. اما په غیر مستقیم شکل سره کېدای شي د هغه څارنه وسي، په داسې شکل چې هغه ځان تحقیر او توهین ونه بولي. کېدای شي د هغه له ملګرو معلومات ترلاسه شي. که چیرته مخدره موادو معتادین بیا ورسره ناسته ولاړه شروع کوي، خپل کار ښه توګه مخ ته نه بیایي، باید د یو مشورې په شکل په یوه ډېره ښه او په محترمانه ژبه ورسره خبرې وشي، تر څو له دې لارې د هغه د بیا اخته کېدو مخنیوی وسي.
یوه کورنۍ څنګه کولای شي چې معتاد غړی بوخت وساتي؟
کورنۍ ته باید بعضې مهارتونه وروښودل شي، داسې مهارتونه چې هغه څنګه خپل معتاد غړی خوشحاله ساتلی شي، څنګه هغه سالم مصروفیتونه پیدا کولی شي. په کورنیو کې هغه غړی چې هغه یو څه معلومات لري، هغو ته په کار ده چې هغه یو تداوي سوي معتاد د ورځنیو پروګرامونو لپاره یو مناسب مهالویش جوړ کړي. تر ټولو ډېر ښه مصروفیت کار کول دي. د هغه تر څنګ د زده کړو د حرفوي تعلیماتو او د مهارتونو د زده کولو بعضې پروګرامونو ته کېدای شي هغه معرفي شي. بعضې نور ټولنیز فعالیتونه دي کېدای شي په هغو کې دخیل شي. او یوه ډېره ښه بدیله لاره سپورت په فعالیتونو کې او تداوي سوی معتاد شاملول دي. دې لپاره چې دی هم خوند واخلي له ژونده، هم په سالمو مسایلو مصروفه شي. یو کس که هغه لیک او لوست کولی شي، مطالعه کولی شي، کېدای شي د کتابونو په مطالعې وخت تیر کړي، او له دې لارې هغه لذت چې مخکې د مخدره موادو له کارولو اخیست له دې لارې واخلي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې کورنۍ شته چې ټول غړي یې په نشو اخته وي. که د یو معتاد علاج وشي او بیرته کور ته ولاړ شي، ممکن بیرته معتاد شي. په دې صورت کې څه کول پکار دي؟
اړین ده چې کورنۍ ټول غړي تداوي شي. خوشبختانه موږ ډیر داسې پروګرامونه لرو چې په کې د کورنۍ ټولو غړو ته تداوي برابرېدای شي. موږ د تداوي مختلف ماډلونه لرو، په یوه بڼه کې کولی شو خپل خدمات د ناروغ کور ته ورسوو. په عین حال کې بعضې داسې مراکز لرو چې د زنانه او ماشومانو لپاره دي او ځینې نور د نارینه او غټانو لپاره دي.
ته درملنې وروسته د محتاجونو د کورنۍ د مسؤلیتونو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز ته نک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامی کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي، خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج یې کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید اهمې کورنۍ خوشحاله وي. یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر یوه کاله پورې یوې او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نسي پیدا کولی. دا چې جاوید ولې له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزیه، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي، دی ول شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده، ورته ووایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راشه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزیه، جاوید ته لکه علاج چیز ګټه نه وکړي، بیا هم هغه دی دی او هغه خوې نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سرخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دادا کینما.
جاوید، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډری یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډری دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څوک یا بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسي.
پلاره، دا دې څوم وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دی، نور دا سپکاوی نشم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې دی. یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یې اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته وایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ ها، زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
شکر دی جوړ سو، داستا سره شای چې ځوان الکتار ور پیغور ورکوي.
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم په خوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خواجه نه بدیږي.
بس ده خزې، اسامه مرا خرابه و، پخوانی خبرې مرا پورته کوه.
ته وایي پخوانی خبرې را پورته کوي او جاوید ته پوډری وایي؟ ها، په څه تکلیف مو د الک علاج وکړ؟ ډاکټرانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډری ورته ویلی تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله ورځ ورته پوډری وایي. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام، راځه پر هغه چوکۍ کینه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا دښنم.
ښه خوري، وای څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د محتاج زوی علاج ستاسې په شفاخانه کې اوس.
او ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولې خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته شو.
ولې څنګه بېرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل، اخر یې وش په زړه تنګ شو. پلار ته یې ویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې، بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی بد یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او وعده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لی سر نه وایم بیخي. بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی، موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای